د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسوا په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم واورئ خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ملیحه مرزاده څخه واورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د دلیل په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي او د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر نومول شوی کمانډان وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. تفصیل: د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عضب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري.
دوای ضرب عضب روان دی. د پاکستان پوځ جنگیږي نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر اسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوې وای او موږ به په اسانۍ خپل دښمن لټولی وو.
خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وای دا منی چې له پاکستانه وسلوال وروختی دي خو دوی یې ملاتړ نه کوي. نوموړي تېر ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د باچا خان پوهنتون برید په اړه د پاکستان هغه تورونه ناسمو بلل چې ګواکې افغانستان د وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي.
چې عملیات کړي دي دوی مطلق تعقیب کوي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوختي، مګر هغه منطقې ته راوختي دي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې چې هغه باعث د ناامنۍ په داخل د افغانستان کې او د افغانستان باعث د ناامنۍ پاکستان کې وي.
ډاکټر عمر زاخیلوال زیاته کړه چې دی به په اسلام آباد کې د خپلې دندې پر وخت پاکستانی چارواکي قایله کوي چې د افغانستان آرامي او سولې په ګټه د ملاتړ دی وکړي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وای د ناامنیو له کبله د قبالي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان سخت اغیزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یو مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخه شوي دي. احسان وزیر زیاته کړه پخوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مارغان او ځناور وو چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وای له تېرو خواوشا دریو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناورو ساتنې په مقصد اقدامات کړي دي خو د ځانګړې ادارې نشتون له کبله ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان میش کډوال وای د سختو ساړو او اسانتیا او نشوالی له وجې بچی ناروغه شوی دي. کډوالو تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل د تیر کال پرتله دا ځل یې چارواکي او مرستندویه ادارې هیڅ پوښتنه نه کوي. د بنو له رنګ روډ سره په یوه خیمه کې میشت شفیق وای له شمالي وزیرستانه چې وتلې ښه ورځ یې نه ده لیدلې.
دار سوړه ده چې بالکل د انداز نه وتله سوړه ده، سوالات بالکل یا نشته. ځانونه ماشومونه او دا حال ده چې دانې خو ځین تاسو وینئ چې د دېخ سخت تکلیف ته د کوټې د باننه د شرکه میش چې برمه رغلی د بې قسم نه منه چې میش بیا رغه شاش په ورځ مندلی نه دوم.
دا شمالي وزیرستان کډوال وای په ریډیو او ریچ د دوی لپاره مرستې اعلان شوې دي خو دوی ته څوک نه ورکوي. د کډوالو سرګندونو په اړه د انتظامی او مرستندوی ادارو چارواکي وای د هغوی مسلو ته به پاملرنه وکړي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وای په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه به یوه بشپړه بیاکتنه وکړي. د ویل په افغانستان کې به یوه اندازه تاوتریخوالی تل موجود وي. د ویل که سینټ دې د کمانډان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان د حالاتو سمه ارزونه وکړي. کړی شي. نیکلسن به د اوسنی کمانډان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بارنیو سرتیرو نوی کمانډان وي چې د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نسټویګا ویل د امریکا مالی چارو وزارت چارواکي دارځونه چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په درغلی ککړ دی د ولسمشر باراک اوباما د حکومت څرګندونو سم ښکارندوی کوي. د سې شنبې نهې په ورځ د امریکا مالی وزارت ترهګرۍ او جرمونو ته د مالي سرچینو برابرولو مخنیوي څانګې لنډمهاله وزیر اډم شوبن په یو مرکه کې بی بی سي ته ویلي وو چې پوتین د درغلی یا اداري فساد یو انځور دی چې په پټه دولتمند په اداري فساد کې ښکیل دی او خپلو ملګرو او سیاسي پلویانو په پیسه داره کولو توجه ورکوي. د پوتین ویان دیمتری پیشکوف ته شوبین سرګندونو په جواب کې په غوسه ویلي چې دا یو رسمي تور او دروغ دي. پوتین په بیا بیا هغه خبرونه ناسم او غیر عاقلانه بللي دي چې ګواکې ډېرې زیاتې پیسې لري. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانس له ایربس شرکت د 15.2 امریکایي ډالرو په ارزښت یو 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده. د الوتکو اخیستو دا موافقه تېره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شوه چې پکې روحانی او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په عین وخت کې د فرانس موټرو شرکت پوژا سیچوین هم له ایراني موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 کال کې به پیلېږي او هر کال به 200,000 موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پیرس کې د فرانسي کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ بیا پیل شوي سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بیې او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.26 روپۍ اغستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.25 روپۍ 50 پیسې او په 2.35 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.10 روپۍ او په 29.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.13 روپۍ او په 23.60 روپۍ. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ حاصل کیږي او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 11، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وای تر زربیاز بعملیاتو وروسته څنګه وسلوال پر باچا خان پوهنتون په برید کولو کې بریالی سو.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو آپ اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ای پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر وای په فشار نه بلکې په قناعت با اسلام آباد ته وای چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی.
فشار باندې داخل نه کېږي، په قناعت باندې کېږي. افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ییز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې.
په پېښور کې هم د رواداری یو سازمان څنګه پرانستل شو. په دې اړه په سوي غونډه کې یو ګډونوال وویل
چې د پسیده باندې هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي، کوم چې په شا ولاړو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. جمهوریت خبرونه هم پکښې ده. له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو په اړه دي د پلټون لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي دا څرګندونې تیر ورځ د سین په سکر کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د زیارت پورس سکر کې د خبري غونډې دوران کمی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاوی چې دا غوښتنه د حق ده چې معلومه شي د ضربیزب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او په کار ده چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
ما
ویلي وو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود و او هغه په پښتو کې تقریر کړی و. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما ته وروسته وویلی شو چې هغه ډېر سخت تقریر کړی و. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دې نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول کام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی و.
ضرب عذب هو رہی ہے، افواج پاکستان لڑ رہی ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عذب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی، نو آخر دا سوک تھی چی دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی، پا چار سدہ پوہنتون ہم برید کوی، پا کلیساگانو ہم بریدونا کوی، دا سوک تھی او دوی تا سوک آسانتیاوی برابر وی، نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وی دا با معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چمشا ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑاند کی خوا نو دو وی چې دا هر چا ته معلومه ده ملک کې وسلواله کاروایان سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی. وایي
جوډیشل کمیشن بده کې نو سوک کی او سو به نور معلوم کی دا یو پریکټس اوف جوړ شوی په پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چا ته پته نه چې دې چا ته سوک دی. ما په خیال دا چې واقعیتونه خپل سیاست دی چم کول کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو دغتي او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغې باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دی. د باچا خان پوهنتون وروستی برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریز ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نسي کولای. د ویل یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. پامیر ساحل له ډاکټر عمر زاخیلوال سره مرکه کړې او له دې پوښتلی چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي، نو پاکستان ته له ورتګ سره به د ده لومړیتوب څه وي؟
ما خپل هدف د قبولۍ د دې وظیفې دا دی چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغسې اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو د افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زمونږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه د باچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام په سلحاو پورته دی، هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته هغې مخبرا په افغانستان کښې ده، په جلال آباد کښې ده، مړه په پاکستان کښې شو، مګر هغې ځان خخ دلته کړ. نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تور سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي، ولو که په هر هدف باندې اوسي، اثر قابل د درک نه ده او متقن چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخیلوال صاحب، تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی، دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پورې کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي. دې ته څه ځواب وایاست؟
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان د هغوی چې عملیات کړي دي، دوی مطلق تقیق وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوښتي دي، مګر هغه منطقې ته راوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، هغه ساحو کې دي چې په هغې ډلې کښې د حکومت مخالفین فعال دي. مونږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کښې چې هغه باعث د نامنیت داخل د افغانستان کښې او د افغانستان نه باعث د نامنیت پاکستان کښې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یو مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنکړې، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته وسته سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسو څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یوه نتیجه ورکړي؟
فشار باندې داخل نه کیږي، قناعت باندې کیږي. افغانستان دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ایز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې، د دوی په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کوي، چې نه شي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او جوړان باعث کېږي. د قناعت ژبه راسره ده، نو زما زیات تمرکز به پاندې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې چې د ترحم په شکل هم نه، ځکه په دې ده چې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي. په لحاظ د خپلو ګټو په خاطر د قناعت ورکول پکاري چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحث ملاتړ وکړي.
په پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنې پېښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پېښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري؟ له اوسه
به مطلق د افغان کډوالو د هغې د حقوقو مدافع، د هغې د عزت مدافع به یم. چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې به اوسي، هغه د کډوالو د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي. اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشري ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوي تر کومه حد پورې ور باندې کوي؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغوی سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړې. ته به دا باور کوې چې که قوي استبدال موجود اوسي چې زموږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار اوسي، د خپلو ګټو په خاطر به طرفدار اوسي. مګر هغه استبدال به ته ورسره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظ نه تنها د استبدال ژبه بلکې د صلاحیت سره ځم.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال و چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
دا مشال ریډیو ده.
د کابلی سیمې خبر باړي اوسیدونکي د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمیر داسې کورونه پریښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي وو. دوی تیر ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د کابلی سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو د امتیازي یا توپیري چلند تور پورې کړ او وی ویل چې چارواکي د بې وسه خلکو زیانمن شوي کورونه په سروې کې نه لیکي. د باړي اوسیدونکي وایي حکومت دې داسې پلان جوړ کړي چې له شوي تاوان سره سم دی خلکو ته پیسې ورکړي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسې د باړې خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باړې ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم افریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي، وایي 40% نه کم هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ای پی ای صاحب سره ملاو شو، نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټا سیکرټریټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې 40% نه کم به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې، په کمو ځایونو کې شروع شوي ده، په دوه کورونه وو کې وسلته پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده، هېڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. زیات پرېږدي ولګولي کې په زود یو مشن جوړ کړی شي و په خپل چکر وخی چې کوم حقدور وی وی لیکي چې کوم نوی حقدور نه مړی لیکي. شپږ وو کال کرفیو او اپریشن تیر شو. په کوردو یو سړی به یو غولی وی هغه به 40 لک روپې تاوان پکې شوی وی. په کوردو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه، یو سړی دی چې 100000 روپې تاوان شوی چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باړې کمرخیلو یو تن ولی پر دی وای کور وران شوی خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوی وی
بدلنی وا کنه جی بدا کی هو بس مو ټیکټ را وکړل نو بس برون را وکړول او بس ځان پرته نه 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 دی جوړ شوی کنه برابر ز چیکینګ کړل یو کته او هغه یې نه کړل کنه موږ دا ویل غواړو چې لکه په نورو ایجنسو کې څنګه شوی دا سروې هغې په متعدد ته وشي چې غریب سړي لاس کې بدا کې ترجیح نه شي ورکولی نو دا خو ډېر افسوس خبره به وي.
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څانګې د خیبر ایجنسۍ مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حق له د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,00,000 روپۍ ورکولی شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنوي له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو له کبله ګڼ ځناور له قبایلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند سخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي بل دا چې د قبایلي سیمو ځنګلونه هم وهل شوي دي چې له کبله یا هلته اوسیدونکي ځناور او مارغان له خپله مسکنه بې برخې شوي دي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی وو، سمې علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو، ورته خارو هم وایو. داسې ځای په ځای مخکې ښکاره کېدل اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی. نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغې مطلب دی چې داسې تصریح بخ شي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري، مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شان نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوړیال دي دې طریقې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پولو ته نږدې چې کوم مطلب شوی دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نوموړی وایي
فاټا کې داسې انډیپېنډنټ وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ فارن ډیپارټمنټ جدای وایلډ لایف ډیپارټمنټ جدای دلته کې فارن ډیپارټمنټ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ موږ داسې کار کړی دی چې 2012-13 نه یو پیسیون موږ زور کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډپارټمنټ زور کړی دی. جنګلې په کوټه کې چې کوم سپیشي دی دا ټول د افغانستان کې ورته ورته دی چې هغه د جنګلات کې دا د تر موږ ګرېټ ګرېټ فارست نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان د وایلډ لایف سپیشي ریر کیږي او له پاسې په دې غرونو کې خپل نور کوم سپیشي دی هغه کیږي.
د حیات علي په خبره دا مهال په قبایلي سیمو کې برفانی میلوګان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسای، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانی د نشټوالي له امله د خطر سره مخ دي.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بې له اسانتیاو ژوند تېروي. دوی مشال راډیو ته وویل د تیر کال پرتله ورته دا ځل انظامیې یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دي ورکړي چې له کبله یې ماشومان یخ وهلي او ناروغ دي. دوی وایي له هغه وخته یې چې له شمالي وزیرستان کډوال سوي ښه ورځې نه ده لیدلې. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان نه بیا کوره شوي هغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تېروي ګیله من دي چې یو طرف ته سخته یخنی یا د ساړه لهر شروع شوې چې له ډېرو ستونزو سره یې مخ کړي، خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم مرستندویو ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره څه انتظام شوې. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالي وزیرستان کډوال شفیق وایي د کډوالې اوله ورځې نه یې ښه ورځ ونه لیدله.
زندگی دو مخشه دنده عمران تنبینو رو کردی وی آخو تنبینو دی آخو پنجری دی آخو تو سو دانی وقت سی آخو سپا ختم دی دارا سوڑه دا چی بلکل دا انداز نا وطلا سوڑه دا و دا کسی شپا وریز بلکل نا شیرک تاریکاشتا نا نر تاریکاشتا سولاد بلکل یانشتا زانانا مشمون دنده حال دا چی دانی خوزنی تو سو وینه چی دو دیخ سخت تکلیب تا دی کوتی دی باننه دی شیرکه میش چی برن رو غلی دی بکسام نامانا چی میش بیاریخ شاش پا وریز مندلی ندو میش پنو مند چی کیم سار دیرم یا آخا میش تا سایی ملاو شوینه دی کنی میش بار بار پر ډیک وروي چې درا درا انده تینر غلی دی.
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا زل ساړه کې ورته هیڅ نه دی ورکړل شوی او ماشومان یې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوی.
ول دا به خیر درا گزارش ولا بیا یو کمبالی در کې یو بشیرک در کړل پر ایس زمي شه لکه مشته ډیر تکلیف ته ویل چې یو خمه د بسترې غا دا او بل مشته دی به ډیر تکلیف ته خو مې شه دا سوړی ویل کې بیا چې مکمل سملې مې چې دا سوړ خمه کام میر کی کام میر کی ہنسی برداشت کوای ولا بیماری دنی اس می ڈاکٹر نر وستلی دی تو پوریش و تسا وا پنزلا سا وا دوا زرا غپ لگا وا پ بیمرون بیا و گرسا
پ خیمو کی میشتا دغه کډوالو د مشکل پاړه مو چې کلا د ایف ڈی ایم ای پی ڈی ایم ای پولیټیکل انتظامیه او زنا مرستندو یا ادارو د واکمنو نو پختل نو د هر یو جواب چې دوی پر دې نظر ساتي او سمرای چې کدلی شي د دوی امداد لپاره به هڅه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستی یا دوستی پیلولو په نوم یوه سازمان غړی وای خلک کولی سي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سمې کړي. دې کسانو تیر ورځ د 2014 کال هند او پاکستان امن کال هنداری یا کلینډر مخکتنی په غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو حکومتونو باید درزونه نرم کړي او مسلې هوارې کړي. محمد عمران پر رپورټ لري.
د دې تنظیم یوې غړي او هند ته بللې شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق ښه نه دی خو باید ولسونه د دواړو خواوو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ هم دلته راغلي وو او ډایلاګ کړی دی نو هغه اټ واز ناټ اباؤټ پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسټر څه کوي او د بیوروکریسي څه کوي. امپورټنټ دا چې د چه شهري دی دواړو ملکانو کې نو هغه چې انټریکشن دی هغه یو پرېشر کریئټ کولی شي د ګورنمنټ باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکریټک پرابلم دا سولف کړي کشمیر ایشو دی افغانستان ایشو دی او وټېور ایشو دی ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې تر اغلی یو شخصي سکول چلاونکي هادي خان مشال ریډیو ته وویل چې هند او پاکستان د مودو راسي او بل دښمن بولي خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سخدري زی پریک دی.
د دې هم دغه دی یو افورت دی کنه چې کم سین خلک دی چې کم سمجھدار دی هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دیس از د وی چې با پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا سمره خلک ناستو آی ایم شور چې د دې به سوچونه کړی چې یاره دا دې سوې پینل چې دا دیسه پریزنٹیشن نو کو نو دا سی ویل نو هغه بس اثر به یی ضرور ان فیکټ ما ته مسر سوچ او یاره ته کنا سخت رویه نه د پکار نو غوندې دا نرم کول پکار.
آغاز دوستی تنظیم په کال 2012 کې د هندستان او پاکستان یو سو ځوانانو او پیغلو جوړ کړي په کم کې چې د دواړو هیوادونو سره سره د افغانستان طالب علمان هم غړي دي او د دې د چلوونکو په وینا دا وخت دوی لږ زره غړي لري. د دې تنظیم د پانی تر مخه د مخکتنی د سوره د دین وړاندې په هند کې هم تر سره شوی چې پکې د پاکستان نه یو شمیر غړو ګډون کړي. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجی است په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجې سواله مې له امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آدمی پبلک سکول بریدونو په لټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته ویل د غوښتنې حق ته چې معلومه شي چې د ضرب عذاب باوجود وسله والې ډلې د بریدونو صلاحیت ولې لري. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي د منی چې له پاکستانه وسله وال وروښتې دي خو دوی یې ملاتړ نه کوي. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د باچا خان پوهنتون برید په اړه د پاکستان هغه تورونه ناسم وبلل چې ګواکې افغانستان د وسله والو پر ضد اقدام نه کوي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د ناامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان اغېزمن شوي دي. په ډي آی خان کې د دې ادارې یو مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخه شوي دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان میش کډوال وایي د سختو سړو او اسانتیاو نشوالي له وجې بچي ناروغه شوي دي. کډوالو تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د تیر کال پرتله دا ځل یې چارواکي او مرستندویه ادارې هیڅ پوښتنه نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قمندان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ فوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه به یوه بشپړه بیاکتنه وکړي. نس پیګاول د امریکا مالی چارو وزارت چارواکي دا ارزونه چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په درغلې ککړ دي. د ولسمشر باراک اوباما د حکومت سرګندونو سمخ کارندوی کوي. پوتین په بیا بیا خبرونه ناسم او غیر عقلانه بللې دي چې ګواکې ډېرې زیاتې پیسې لري. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانس له ایربس شرکت د 25 اربع امریکایي ډالرو په ارزښت د یو سل اتلس ملکي الوتکو اخستو سودا لاسلیک کړی ده.
مشال ریډیو ته غوږیاسته د خبرونو لنډیز مل ملیا امیرزاده څخه واوري د اوس د پاکستان کورنۍ ورسپونډ ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان لوستلی.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې داخله وزارت د ترهګرۍ یې له وجې غون ملک سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی او د یو درشم تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یو کړنلار د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدی په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلوالو لاړه خانه به امکانی بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هیر له وجې بند کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د سوکړو راسته ترهګری برداشت کوي خو د ترهګری خلاف جنگ سرته رسول لپاره ضروری ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر سره شی او صفو ویلې شي چې هغه خپل ځان د هر کس محالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د سوبې سره شپته سره تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولې دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په تزر تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندول سره خطا تاثیر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره زرو شي سکیورټی انتظاماتو ته د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حقوقو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبوره وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخرې کلی کې حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سمو د مخکې هم شوي وو نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس پکار دی چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
مطبوعات بلومبرګ ویبپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ پر هغې موافقې لیکنه خپره کړې ده چې تر مخې به یې بیجینګ د بېخبینا یا انفراسټرکچر او په نورو پرمختیایي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی په کوم کې چې راغلی و واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کاروایی نه کوي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
بلومبرګ ویبپاڼې لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلیون ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کیدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان څخه باندې 3.5 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 45 بلیون ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې 800 ته سیوا شي، نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ ضد عملیات نه کوي. مجلې لیکي د 2009 کال نه راپدې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل په اړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجلې لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجلې لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دي چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگبندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یوه مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلاره په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجللی کی دغه شندلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی بل طالبانو سره د مذاکرات ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجللی کی په 2010 کال کې له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره د سراج الدین حقانی نیخ پنیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 میلیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمیر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تیر ورځ د ایربیس له شرکت سره د 148 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. فرشته جلازی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
حسن روحانی په تیرو 2 لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایته ورسېدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولي سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چی د مثبت فضا را منځته کیدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کې او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکره ډیره مهمه وي ځکه د نړۍ خلکو ته ثابت کړ چې ډیپلوماسي ډیر قدرت لري. منطق او مذاکره ټول ستونزې هغه که هر څومره ګران وي حل کولای شي. روحاني تر دې څرګندونه ورسره د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید به موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټمي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفي سالار خان عبدالغفار خان یا بادشا خان اتوشتم تلین ولمانځه تېر ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي پوهان سیاستوالان او فعالان ورغلي وو. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید د دې غونډې په اړه رپورټ راکوي.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ ناوریدل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه یې د 28م تلین په یاد راټول شوي ول. د فخر افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړې وه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمېر لیکوالو، فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې یې راغلي ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې په اشنغر کې د اتمانځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت ته رسیدلی و چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهولی هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو خوشحالۍ زیاتې چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم پرېږي او د جهل زولنې ماتي.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنه غړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلي ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ نه جدا کوي، خو دا خپل وطن به آغا دشمنانو تا چره هم پریندو چه آغای پخپلو ازایمو که کامیاب شی. نن پختون کوم تا سمرد اتفاق سمرد اتحاد ضرورت تی زما خیال دی پسدو سدو که بنو.
د کابل پونتون استاد لال پاچا ازمون پخپلو خبرو که وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمی جوړ کړی شي.
د سوری په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې راغله د سوری فلسفه ده، دنیا ته نه رنګ اخیسته ده. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمی جوړ شي. همدغه ملګری د خوادی او ګردی خوادی همدوی دې سره په دې اکاډمی کې منسجم شي او د باچا خان فکر د خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار تورغلل او د ګلونو د گیډیو پر اخرودو سربیره د هغه روخته دواوی وکړي. د یادولو د چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د وسنی خیبر پختونخوا د 400 په اشنغر کې زیږیدل او په 1938 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې عمر او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان نورو ګوندونو په څیر بلوڅ ملت پاله ګوندونه د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه څه دریځ لري؟ بلوڅ سیاستوالان ولې ویره لري چې دوی به په اقلیت ور بدل کړل شي؟ د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه د بلوڅ سیاستوالانو غوښتنې څه دي؟ دوی د گوادر بندر په اړه څه نظر او دریځ لري؟ بلوڅان د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره څه ډول هلې ځلې کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو بلوڅ ملتپاله سیاستوالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیره خپرونه کې مو درته روښانه کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه معنی لري. تاسو په تیره خپرونه کې واوریدل چې د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپله وبپاڼه یوه برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بېلابېلو لیکلو کې ویلي دي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالي هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وبپاڼه وایي دا د 46 ارب امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. تاسو واوریدل چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه له دې حکومتي نظر سره موافق دي چې د چین پاکستان اقتصادي لار یوه پراخه پروژه ده چې تر مخه یې چین او چینایي کمپنۍ په پاکستان کې پانګونه کوي چې له کبله به یې په هغه هیواد کې نه یوازې انفراسټرکچر جوړ شي بلکې ګڼو خلکو ته به کاري موقع هم برابر شي. په پاکستان کې البته اصلي اختلاف پر دې خبره دی چې اکثر لوی ګوندونه پر واکمن مسلم لیگ نون تور پورې کوي چې دا لار یې له خیبر پختونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي او وایي لار یې له اصلي پروژې سره سمه ساتلې ده. خو اوریدونکو، تاسو په تېره خپرونه کې د پاکستان پیپلز ګوند یوه سیاستوال او په قامي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه خبره واورېده چې ویل یې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري له چین سره د دې پروژې په اړه تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې تر مخه به یې دا لار له پښتونخوا تیرېده.
موږ په 2012 زیږیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخواني ولسمشر زرداري صاحب د چین شاوخوا 9 سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډېره اسماعیل خان به خیبر پښتونخوا ته داخلېږي او بیا به د ورېښمو له لوی لار تر چینه رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده. لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتو ډېرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وے تلونکې لار، بله له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي، خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوڅانو له سیمو تېرېږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي، بلکې ورسره جوړیدونکو اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ جوګه کی.
اوریدونکو نن به په خبرونه کې د عباس نور وغزو او له بلوچ ملتپال سیاستوالانو به دا معلومه کړو چې دوی د اقتصادي لار په اړه څه دریځ لري. د نېشنل پارټي یو مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مشر اختر مینګل دواړه وایي چې دوی د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژې په حق کې دي، خو په دې اړه اندېښنې او پوښتنې لري. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر مینګل د جنوري په پیل کې په اسلام آباد کې وټول ګوندیزه غونډه جوړه کړې وه. دی وایي په ټول ګوندیزه غونډه کې هم دا پوښتنې وړاندې کړې چې کله د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي کېږي نو د دې به بلوچستان ته څه ګټه رسي او د بلوچستان او بلوچستانو به پکې څومره ونډه وي.
لومړۍ مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 ارب امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان برخه څومره ده؟ ځکه چې بې له ګوادر او بلوچستان دا لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نشي. دومره کله چې دا لار جوړه سي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د ګوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي، یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي. درېیمه، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل سي، نو که دا قانون سازي ونه سي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نه سي جوړېدلی، نو د بلوچستان اصلي اوسېدونکي به پاکلیت اور بدل کلسی
کم سمجھتے ہیں پھر یہاں کے لوگ اکیت میں تبدیل ہو جائیں گے.
اختر منگل تورت دریج دا نیشنل پارٹی سیاستوالو دو بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ ہم دی دے څلور نقطې یادوي چې پکې غوښتنی او پوښتنی شامل دي.
زموږ پالیسی روښانه ده. اصل خان بزنجو صاحب په دو ټول ګوندیزو غونډو کې بیان ورکړی، زموږ دریځ دا دی چې د چین پاکستان اقتصادي لار پلویان خو د بلوس یا بلوچستانی په توګه خپل تحفظات لرو. لومړی او تر ټولو لوی اندېښنه مو دا ده چې پاکستان به څنګه په بلوچستان کې زموږ د آبادۍ د تناسب د کمیدو مخه نیسي. دویم، زموږ غوښتنه دا چې د ګوادر بندر واک باید بلوچستان ته وسپارل شي. دریم، په بلوچستان کې باید خلک او بشري منابع پرمختګ وویني، انفراستراکچر باید جوړ کړل شي. او بل دا چې د دې پروژې له کبله چې په بلوچستان کې څومره ګټه پیدا کیږي، په هغې کې به د بلوسانو څومره برخه وي. همداراز په بلوچستان کې چې څومره سرمایه لګول کیږي یا پانګونه کیږي، په هغې کې به زموږ څه ونډه وي.
له اختر منګله مې پوښتنه وکړه چې آیا ثبوت لري یا داسې ورته په عمل کې ښکاره شوي چې د بلوچستان اصلي اوسېدونکي په اقلیت بدلېږي. دی وایي یوازې دا نه، بلکې په ګوادر کې د امنیت نوی نظام لګول شوی چې د خلکو آزادي یې سلب کړې ده.
ګوادر سیټي کې جو لوګ هي ان کے لیے باقاعده نئے آئی ڈی کارڈ بنانے کے جو احکامات جاری ہو رہے ہیں.
د ګوادر ښار اوسېدونکو د نوو شناخت کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د ګوادر ښار له اوسېدونکو پرته هغه سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نسي ورداخلېدلی. د دې سره د ګوادر پر پوله شاوخوا 1650 امنیتي پوستې جوړول کېږي او ورسره د تلاشۍ نوی نظام لګول شوی چې ښار ته د هر داخلېدونکي کس تلاشي اخیستل کېږي.
ډاکټر مالک بلوچ هم دا ګڼي چې بلوچستان ته وار له مخه لکونه بهرنیان ورغلي او رجستر شوي دي چې پر ځایي بلوچانو یې فشار راوستی دی.
د بلوچانو آبادي کمه ده. دلته چې وار له مخه ګڼ کډوال لغلي نو پر موږ فشار زیات شوی. دلته 15 یا 20 لکه بهرنیان رجستر شوي دي چې د بلوچانو آبادي اغیزمنه کړې. اوس چې د چین پاکستان اقتصادي لار له کبله به دلته لکونه خلک راځي، نو موږ به په اقلیت بدل شو. هغه پرمختګ چې ولس ته ګټه نه رسیږي، دا ډول پرمختګ خو په نړۍ کې هیڅ نه لیدل کیږي. پرمختګ خو د یوې سیمې د اصلي اوسېدونکو لپاره وي کنه.
اختر منگل وایي دا د اقتصادي لار ضد نه دی. دی وایي د پاکستان د ناسمو پالیسیو او تګلارو له کبله بلوچستان له لسیزو راهیسې له خپلو حقونو بې برخې دی. د اختر منگل په خبره بلوچانو چې کله هم د خپل حق غوښتنه کړې ده، نو پر ضد یې پاکستان پوځي عملیات کړي دي چې له کبله یې معامله تر دې حد رسېدلې ده چې اوس له بلوچستانه د ازادۍ غږ پورته کیږي.
بلوچستان میں آج جو وہ آگ بڑک اٹھی ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
په بلوچستان کې د لګېدلې اور څه لاملو نه دي. تاسو بلوچستان له خپلو حقونو بې برخې کړل. په 1953 کال کې له بلوچستانه پیدا شوی ګیس د بلوچستان د کور نغریو ته ونه رسید، خو د هیواد د نورو برخو تر بټیو ورسید او چې کله بلوڅانو د خپل حکومت لپاره آواز پورته کړ نو تا یې پر ضد 15 پوځي عملیات وکړل. نو د مسلو د هواري پر ځای پاکستان تر عملیاتو وروسته پسې نور عملیات کول او بلوڅان یې دې ته اړ کړل چې د پاکستان د بیلیدو هڅې پیل کړي. په کار داول چې اول د بلوڅانو ګیلې اورېدل شوی وای، د هغوی مسلې ور هواري کړل شوی وای او بیا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې لپاره هلې ځلې شوی
پرانی گریویئنس کو جو ختم کر کے اس منصوبے کے لیے پھر جو ایک راہ ہموار کی جاتی ہے.
اردن کو د چین پاکستان اقتصادی لار پنجاب ته داڑولو موضوع چ پیدا شونه د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشت سیمو ملت پال عوامی نیشنل او پختونخوا ملی عوامی گوندونو یې پر ضد اقدامات پیل کړل. تر دې وروسته د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف هم پر وفاقي حکومت د لار بدلولو تور پورې کړ. ل اختر منګل می پختنه وکړه چې دوی د 100 د پاسه یو کال راهی سي آیا غلی ول کنا غږی ناوریدل کېده. منګل وای دوی هیڅ کلا غلی ندی پاتې شوی او ټول لارې چاري پکار راوستی دی.
ہم خاموش نہیں رہے، جو پلیٹ فارم ہمیں دستیاب تھے ان پلیٹ فارم پہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا.
موږ غلی نه یو پاتې چې څومره لارې را سره وي پر هغه مو کار وکړ، احتجاج هم وکړ. د 2015 کال د مې پر 18 مو په سوي ډولکندې غونډه کې هم موږ خپل دریځ بیان کړ. د تیر کال د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې مو هم خپل خبره وکړه. موږ هر ځای دا وویل چې زموږ مسله د سړک یا لار جوړولو نه ده، زموږ مسله پر خپل خاورې د خپل اختیار او واک ده. تر هغه چې د بلوچستان پر خاوره د بلوچستان د اوسیدونکو واکمنۍ حق نه منل کېږي، پر خپلو وسایلو د واک حق نه تسلیمېږي، نو موږ د هیڅ داسې پروژې یا منصوبې ملاتړ نسو کولای. د مې پر 18 په ټولګوندیز غونډه کې چې موږ دا دریز وړاندې کړ، نو وزیر اعظم نواز شریف راته ډاډ راکړ چې د بلوچستان د ګیلو او غوښتنو په اړه به ژر یوه ټولګوندیز غونډه جوړوي. خدا کار ترننا ونسو
جلد ہی ایک اے پی سی بلائی جائے گی جو آج دن تک نہیں بلائی.
دا پاکستان قانون لپلوا لوی لاری بندرونا او هوائی ڈگرونا دا وفاق تر واک لاندی وی. نو دا غختنه کول چې دوی ته د گوادر بندر واک وسپارل شي آیا نا قانون غختنه نه ده. دا نیشنل پارٹی سیاستوال او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وای کده کراچۍ بندر واک وی ادارې یا ٹرسٹ ته سپارل کیدای شي، د گوادر بندر واک ولی بلوچستان ته نشي ورکول کېدای؟
هو دا سمه ده چې د بندرونو او سمندري ترانسپورت واک له وفاقي حکومت سره وي، خو دا هم ده چې د کراچۍ بندر چاري یوه اداره یا ټرست چلوي. نو موږ خو یوه صوبه یو، د پاکستان د رقبې 43% موږ جوړو چې ټرست ته د کراچۍ بندر واک سپارل کېدای شي. نو موږ دا ګڼو چې د گوادر بندر واک باید موږ ته راکړي.
که خبره د واک او اختیار وي، نو آیا د بلوچستان نور بلوچ ګوندونه هم له منګل او مالک بلوچ سره هم نظر دي او که څنګه؟ آیا بلوچستان په ټولیزه توګه پر خپل خاورې او وسایلو خپل کنټرول غواړي او کنه؟ د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل زیاتوي ټول بلوچستان غواړي چې پر خپل خاورې خپل اختیار وي، خو ځنې یې غوښتنه کوي او ځنې ډارېږي.
کوئی بدبختی ہوگا جو وہ نہ چاہے گا کہ جی میرے وسائل میرے ہاتھوں.
هغه به بدبخت وی چې دا نه غواړي چې زما وسایل دې زما پلاس کې نه وي. یوازینی فرق دا دی چې ځینې خلک به لویر خپل خبره کوي، ځینې د ویرې لقبل په زړه کې ساتي. خو په بلوچستان کې هیڅ څوک داسې نسته چې دا خبره نه مني چې د خپل خاورې او وسایلو اختیار دی ورسره نه وي. د پاکستان د کالونلیزم یا شکیلاک او زبرشاک نظام داسې دی چې تا له حق هم بے برخې کوي او تورنوی هم تا. په دې روسي کې ما په اسلام آباد کې یو دلچسپه حالت ولیدی، زور باندې ډیر خوشاله شوم. دا سیده چې په خوابه د ملت پالنې تور په موش او وړو سبو لکه بلوچستان او سند پورې کېده، خو دا ښکاري چې ملت پالان موږ نه یو، بلکې تر ټولو لوی ملت پاله پنجاب خپل دی.
پنجاب هم سے سب سے بڑا کمپرس بن کے اوپر کے سامنے آ رہا ہے.
اردن کو د جمہوریت پر نړۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د بلوچستان دوه لوی بلوچ ملت پال غوندونه وای دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په لویان دي او دا یو بارزښت او ګټوره پروژه بولی، خو ځنې اندېښنې غوښتنې او پښتنې لري. لکه د پاکستان حکومت باید دا باوري کړي چې د دې پروژې پر وخت چې له بهر بلوچستان ته کارکونکي ورځي، نو باید هغوی د شناختی کارت جوړولو او ووټ ورکولو حق ونه لري. دویم، د پاکستان حکومت دې بلوچستان ته پر خپل خاورې او وسایلو ټول کنټرول ورکړي، او بل دا چې باید د پاکستان حکومت دا واضح کړي چې له دې پروژې به بلوچستان ته څه ډول ګټې رسیږي. دا ونننۍ خبرونه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې اقتصادي ارزښت څه دی او آیا دا رښتیا هم هومره ګټوره ده لکه دا وایي چې کیږي او که څنګه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت